د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د زمریه اسد وشتمه د اگست میاشتې 13مه د خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې تیر ماښام د کابل په یو جومات کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه جوړه سوې چې طالبان وایي د خلکو لویه ولسي غونډه ده. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځې په درشل کې د خپلو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. سبا د اګست میاشتې 19مه د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 48 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد دی ازادي رادیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لوري 48 کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو باب خیمه وه، 15 تختې کمپل وې، د اشپز پخلنځي او د اشپزخانې یو سیټ وې، د اوبو یو لوی بشکه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د کاسوو او سربیا د رهبرانو ترمنځ په لوړه کچه خبرې پیل کړې. په بروکسل کې د دغو خبرو هدف د کاسوو او سربیا ترمنځ د کړکیچ کمول دي او له دواړو لوریو یې غوښتنه کړې چې انعطاف وښيي. د اروپایي ټولنې منځګړي وایي چې هیله مند دي دغه خبرې وکولی سي په بالکان حوزه کې ولړ سوی کړکیچ راکم کړي او دواړه لوري له لانجمنو لفاظیو چې د جګړې د وسیلې په توګه کارول کیږي ډډه وکړي. تکل سوی د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لیپیپ ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسیدلی د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتنی یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې ترڅنګ د خبری مجله د خبری راپورونو په برخه کې اورید. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سیلابونو او سختو اورښتونو له کبله
یو اسنان هېواد واشي دا سوي دي او د 200 خزيات ټپیان دي. همداسې فورونه ځمکې کلینیکونه اصلا د لاسه ورکړي.
د کابل په یو جماعت کې د تیر ماښام چاودنی عکس العملونه پارولي او د مړو شمیر زیات شوی.
د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبريالان چې په کابل کې دي په خپل ټول جاپان د چاودنې د وزلسل شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښت ډېر یاد کړی.
لوګر کې لا هم ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري.
هغه د باد سره باران سره ګرمي سره خصوصا ډېر شاګردان موږ زیاتې پسې پوښتې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د اوکراین پوځ وایي چې په جنوبي سیمه کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 2 بجو دوام کوي. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سیلابونو او سختو اورښتونو له کبله تر 80 زیات کسان مړه سوي او له 200 ډیر نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په خبره دغه شان په دې موده کې د سیلابونو له کبله زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه سوي او ځینې څاروي هم تلف سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې په تیر یو کال کې د طبیعي آفتونو له امله د رامنځته شوي زیانونو وروستۍ شمېرې د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي. د تیر لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې له 15مې د روان لمریز کال تر همدې نیټې د پرله پسې زلزلو او سیلابونو له امله 1501 تنه مړه شوي، 3215 نور ټپیان شوي، نږدې 4000 کورونه تخریب او ویجاړ شوي، نږدې 100000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او د غشان له 8000 ډېر څاروي وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن د تیر یو کال د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو له امله لا اتیا ډېر کسان مړه شوي او له 200 ډېر ټپیان شوي دي.
په یو شو ولایتو کې سیلابونه راغلي دي. د دغه څلور پنځو ورځو یوازې چې هېوادوال شهیدان شوي یو اتیا هېوادوال شهیدان شوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي او په سوو کورونه او په سوو جریبه ځمکه چې د سړک وو د پلچک وو د لارو پرې وو غیر پرې لارې همداسې کورونه زراعتي ځمکې کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
دی وایي په تیر کال کې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د دولتي 160 میلیونه افغانیو نقدي مرستې تر څنګ د بیلابیلو بهرنیو او کورنیو مرستندویو بنسټونو مرستې هم شوې دي. د نوموړي په خبره د هر مړ شوي کس له کورنۍ سره 1,00,000 او له هر ټپي سره 50,000 افغانۍ نقدي او دغه شان د ژوند د لومړنیو توکو مرستې شوې دي. ښاغلی مسلم وایي لا هم په یو شمېر سیمو کې د دوی د سروې ټیمونه په کارونو اخته دي او د مرستې رسونې چارې روانې دي. خو په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې له دوی سره شوې مرستې بسنه نه کوي او باید پراخه مرسته ورسره وشي. د ننګرهار اوسیدونکي همایون او د پروان اوسیدونکي امیر حمزه آزادۍ رادیو ته وویل
خفه پدې باندې یو چې مالی زیانونه ډیر زیات دي خو د دولت مرسته چې ده دا ډیره ناچیزه ده. بله مسله دا ده چې دلته چې کوم د مرستو کوم ویش کیږي دا ډیره غیر عادلانه ویشي.
خلکو سره کومکونه کېږي څوک چې طالب چارواکو دوستان او ملګري غریب خلک همدغسې پاتې دي هغې سره هېڅ کومک نه دی شوی.
خو د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي په مرستو کې د شفافیت د رامنځته کېدو په برخه کې پراخه هڅې شوي خو دا خبره دوی هم تاییدوي چې مرستې ښایي بسنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکي له بهرنیو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د طبیعي پیښو پر مهال له افغانانو سره پراخه مرسته وکړي. له دې وړاندې د پکتیکا او خوست ولایتونو د هغه سیمو اوسیدونکو چې سختو زلزلو ځپلي هم ورته شکایتونه کړي دي. د دې دوه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د 2022 میلادي کال د جون میاشتې په 21مه د ریختر په کچه 6.2 درجې زلزلې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په زلزله کې تر زرو زیات کسان ووژل شول، زرګونه نور ټپیان شول او د سیمې نږدې ټولې ودانۍ ونړولې او یا یې هم زیانمنې کړې. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو له مرګونو زلزلو ګڼل کېږي.
په افغانستان کې میو د وروستیو طبیعي آفتونو پر مهال د مرګ ژوبلې د تازه ارقامو په اړه راپور واورید. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونې کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړی. ښاغلی متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کار له پوره سوی دی او په دې موده کې د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د طالبانو رهبری پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او دغه شان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. دوی یادونې ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړې دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسي مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا له نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومت ښکاره ناراضه او په وار واري پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست له 15مې راپدې خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولی. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شنونکي نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسي ملاتړ نشي ترلاسه کولی.
د کندهار ناست د ولسی ناست نوم ورکول کاملا غلط دی. هماغسې لکه څه موده وړاندې چې په کابل کې کوم ناست ترسره سوه، چې هغه ته هم د افغانستان د دیني علماو او د مخورو ناست وویل شوه، هماغسې نه و. هغه مطلب د طالبانو ناست وه، هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړیتوب درلودی، حتی د افغانستان دیني علماو ناست نه ورته ویل. د کندهار ناست په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس یې تشکیلوي، مېرمنې یوه مېرمن په کې وجود نه لري.
ښاغلی آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د نمانځنی او د طالبانو حکومت نه دولس د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوال له 2500 څخه 3000 کسان یاد کړ. ورسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمېر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشتې په 8مه نیټه هم په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو چې شمېر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده، یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مازیګر شپږ بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مانی چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د 14 له کابل تر شلو زیات کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. ځینې نورو سرچینو د مرګ جوړې د غشمیر تر دې زیات شوولې دي. دا هم جزئیات
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مانی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جماعت کې سوي 14 کې لسګونه کسان وزل سوي او ټپیان دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د 12مې حوزې اړوند په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال 14 وسوه، چې له امله یې زموږ 21 هیوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان سول. خود ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبر اعلان چې په کابل کې دی په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزل سوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته 20 ټپیان ورول سوي چې 3 وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نویات هم ماین 14 خودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلی کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
په کابل کې مو د تیر ماښام د 14 په اړه راپور واورید چې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. په کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې دي. د دوی په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم جزئیات
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلي دي. په کابل کې د دوو کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهرلک شوې دي. د دوو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا حالت ډېر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس یې په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
تړل شوی و. په دې دلیل باندې چې الکانو جنکیانې په یو صنف کې درس وایي چې باید داسې وي چې د الکانو لپاره جدا سړیان استادان وي او د ښځو لپاره جدا ښځینه استادان وي.
پرون چې کله کورس ته لاړم د کورس دروازه تړل شوې وه، ډېره ناهیلي شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او انجونو ته به ښځینه استادانې ګماري، بیرته د کورس ته پرانیستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل، دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو ښځینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافی تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو پاړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډېری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اوکراین پوز نن وویل ځواکونو یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي ښار خارکیف کې بیا روسي ځواکونو د راکټونو حمله کړې چې لږ تر لږه اووه تنې وژلې او شپاړس نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلیې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په خبره یې پر ملکي اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلیې شوي راکټي برید کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته یې ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسي پوځیان په بې‌نظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لورته بیا د روسیې آر آی ای خبري آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریجا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو نیم ساعت تماشا منی خبری مجله او ری پاپنسان کې د مازیګر شپږ بجې او شل دقیقې کې دن کې دي. په لوګر ولایت کې زده کوونکي او ښوونکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ سوی دی. بل لوري ته د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د 215 حکومتي ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او د سلو نورو ښوونځیو ودانۍ اساسي رغونې ته اړتیا لري. چارواکي وایي یونیسف پر سره د 1200 ښوونځیو د اساسي ترمیم ژمنه کړې او کارونه به یې په نږدې راتلونکي کې پیل سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغېزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات هم داده سی دا باران کیگی دا منت دا باران کیگی پرشونه لندیگی مگه نسی کاری سی درس وایم او پرشونه لندیگی مگه بیر تر رسخات کی زی منت وید اقل جور که تعمیر دی مکتب لپرا او کتابون هم نست کتابون را تراولیم.
خوون که مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړ کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي او اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو 10 کاله تیریږي خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو لسو کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره باران سره ګرمۍ سره خصوصا ډېر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف هموایي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو داسې وړې خیمې راکړي چې هغه د سند لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي هغه کې یو 4-5 نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل سي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په غو باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لک په مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ ته جوړ کړي او دغه مشکل به ان شاء الله د تعمیر موږ ته حل کیږي.
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرته باندې موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبرۍ د پوهنې وزارت سره د خبرو شریک کړی ده او اړوند مستاب سره په دې خبرو باندې زیات زیات مجلسونه کړي دي. بیا به موږ سره یو نوې خبره لکه دا رسېږي په دې ورځو کې لکه موږ سره مجلس شوی ده، لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دي یا کوم نو د هغو مکاتبو هغه پروسه تقریبا سروې شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله په مختلفو ولسوالیو کې لس بلکې 12 داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم به شي انشاءالله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 ښوونځي فعال دي چې له 1,60,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له یو کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار په زیاتو ولسوالیو کې د کښت او کروندې لپاره د مځکې له تل څخه د ماشینونو په واسطه اوبه راکښل کیږي چې له کبله یې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د اوبو سطح کښته کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کښتونو لپاره دا اوبه د ځمکې له تل څخه راایستل کیږي. د کندهار د ډن ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوبو له اړخه غني بلل کېدل خو اوس پکښې د زراعت او څښاک لپاره اوبه کمې سوې. دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ ټول کښتونه د باران له اوبو اوبه کېدل خو اوس پکښې تر 300 زیاتې برمې وهل سوې او له همدې لارې خلک خپل کښتونه اوبه کوي. د ډنډ ولسوالۍ د تیمورانو د کلي اوسېدونکی عبدالحمید وایي د تیرو څلورو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه سوې او خلک حتی د څښاک اوبه په ډېرې سختۍ پیدا کوي. هغه وایي مخکې کښت او کرونده د دهلې د ډم څخه اوبه کېدل، خو اوس کال په کال د دغه ډم اوبه کمیږي او دوی ته په کال کې یوازې څو ورځې د کښت لپاره ورکول کېږي.
په ګرد کلي کې یو دوې دانې معنا برمې یي معنا نورې ګرده وچې دي په یو د بل کور سې راوړو. یو ګزاره په کورونه کښتونه باغونه نو ګنې ګرده ولسوالي په دې دغه د واشت ګرد افغانستان به ایزوم په دې کار سره دا ژوند مو بس مازې د یو ګزارې دی د یو د بله ځای ډبې دي ګاډیانې دي کسات دا اوس هله نه له مجبور وي چې دغه اوس له یو څه ګزاره ماز یو روانه ده که دا ګزاره مای سره دغسې نو مجبور یو بل ځای ته بځو.
ډنډ ولسوالۍ ته د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو او حتی د ځینو ولایتونو څخه کوچان د پراخو اوبو له کبله راکډبل سوي وه، خو اوس اړ سوي چې بیرته نورو ساحو ته چې اوبه ولري کډه وکړي. غلام سرور چې د روزګان ولایت څخه اته کاله مخکې راکډه سوی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې هم ګزاره سخته سوې او مجبور دی چې یوې بلې سیمې ته کوچ وکړي.
کال په کال کمیږي، شش کال نو بیخي کمې شولې. ګر سره مو برمې وچ اوس خو نه هغه د پخوا د کاسې په اوبې دلې اوس هغه کاسه وچه شوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو. اوس موږ د برمو څه کار اخو. د حکومت مو دغه غوښتنه ده چې د هغه زموږ د اوبو مشکل را حل کړي. موږ مجبور یو نو چې داسې ځای به ځو چې د هلته اوبه وي، نو دلته به لا څه کوو چې په وچ ځایګي کې ناشته د خوراک اوبه نه لرو. یا ډېر خلک به ولاړ شي، خو د زمیندار خلک به ولاړ شي، مخصد چې دلته ملکونه لري هغه به ولاړ شي.
بلخوا د زراعتي چارو شنونکي وایي که چیرې د زراعتي اوبو لپاره منظم سیستم جوړ نسی نو ډېر ژر به په کندهار کې د اوبو قحطي رامنځته سي. د کرنیزو چارو کارپو احسان الله احمدزی وایي له لویې سره په کندهار کې د بارانونو کچه کمه سوې او وچکالي ده، او له بلې خوا د بارانونو اوبه په سمه توګه نه دي مدیریت سوي. هغه وایي که چیرې د دهلې د بند په څیر نور بندونه هم جوړ کړل سي نو خلک به نه اړ کېږي چې د ځمکې له تل څخه د زراعت لپاره اوبه راوکاږي.
د نن څخه پنځه کاله مخکې د اوبو کچه یو اندازه وه، نن بل اندازه ده. راتلونکي څلور کاله یا پنځه کاله بعد به نور هم د دغه سختۍ سره مخ کېږو، چې یوازې لامل یې دا دی چې زموږ اوبه کاریږي بې سیسټمه، بغیر سیسټمه، او پر خپل سر باندې هر څوک ورڅخه استفاده کوي. نو دلته حکومت باید د خپل جدي اقدام وشي او هغو ته یو لاره برابره کړي، هغو ته یو سیسټم برابر کړي چې دغه اوبه مصارف یا د اوبو مصرف کنټرول کړي راسي او په خپل صحیح ځای باندې استعمال شي.
له هڅو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو چارو ریاست په نظر اخیستلو بریالي نه سو، خو دغه ریاست پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې له دې وروسته په کندهار کې چا ته په خپل سر د برمو وهلو اجازه نسته او د سرغړونې په صورت کې وسایل ورڅخه ګرځول کیږي. په بیان کې زیاته شوی چې یوازې د هغه سیمو خلکو ته د شپږ انچه بوکۍ د برمې د وهلو اجازه ورکوي چې په سیمه کې د څښاک د اوبو کمښت وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم بعد السلام د غزنی ولایت تماس در کرنیسم ورور غل په خدا غشال بس بامرش سیمرش شیخلم پټیلر روټیلر وړی کورو خاري کړي دی غریب او مسكين ته نه رسي چې کنه خپل جنیا خلم نه سکی خو مسكينان در بدر دی کونډې رندې در بدر دی خلک د څوک غور نه پی څوک غن نه پی علما کوم په دا غچیم سی ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیایي ټول ناس یا پخوا حکومت خوشیلاوو خو یو هغه بېدین غوښت کار پرې ورکاوو د یوه سروار مخته دی بیا سم ریښا ورته وایي دغس نوم وربدوي خلک عادي شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي نو ناخوالې به ولې نه رامنځته کېږي د مسکینو د غریب ناره نار ویدل کېږي ډېر ظلم زور زیاتی د بېخي ډېر ظلم زور څوک ټلفون نه شي کولی ډارېږي خلک څوک ویلی نه شي دا محکمو ته د محکمو مخصوصې ورشي داسې چې پوښتنه وکړي څوک غواړي در کړي له ما کې دومره غواړي بل وایي له ما کې دومره غواړي هېڅ نه یو کار په مخ بیایي نه قاضي نه سارنوادي او یو کار په مخ نه بیایي رشوت داسې په عامه ځینې غواړي بس خدای تعالی دې په دې غسم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور ځکه نه تاسو په تماس مې بعد د سلام مو د درفست دي چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ د درفست کې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د ختیځ سیمې چې کومې وي کنه تقریباً برابری کا خرچ کو مکنچو وسا پر من کلا کالی دی کریو پارٹی نکلی جی گچرن لگا ولی جی نمون لکلی جی منگا اپارٹمنٹ سره په بخشنی کی زاری خو له هو سا په دې نتیجه داغي مثبت ومنفی نه د معلومه شوی بل دیم دا خبره ده چې افغانستان کې دالر چې جګ شي سید صدراګانو په ګرانی شي نن دالر چې اوس راکته شي دي هم صدراګانو مخشندې جګ خرچي دي دولت هم دا درپاس کوي چې دا صدراګانو ان تسمون دي تاسو ته تاجران کی دی او دا لوړ بای باندې صدراګانو خسته بای چې دا هم حاکمه سره وشي بای چې د کار به ونه کی والسلام.